سلام نو وخت مو بخير خرغلس د دې مهال خبرونه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا دوه پروژې پرانیستلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملابتل غني برادر د شبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې. دا خبره د ملابتل غني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلې کېږي. څه باندې اته سالویخ میگاوات برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سالویخ میگاوات بادي او پنځه میگاوات لمریزه انرژي شامل ده. افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي، خو لا هم ځای د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی. په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا له پرله پسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. دار د جمی پوراس پر خپل ایکس پاڼه ویلی و چې د اقدامي کابل ته د ورستي سفرونو او هلته له چارواک سره د لیدنو ورسته کوي. د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بللی دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دهواد د بارنوی چورو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګون افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځنګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کېدل به د جولای له دولسمې عملي شي. هند له افغانستان سره د 2000 ډوزه واکسین مرسته وکړه. په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 2000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سړي ناروغۍ پر وړاندې به د هېواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي. دا نونه د دې خطرناکو او ساري ناروغي د خبرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. او روسي خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له رسلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي. له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څنګه مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکې یو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول لوي ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانانو د میشتې دلو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار باندې وی
د کیار اداره چې د کدا تړل کیږي د پدې معنا باندې د چې شنو ورکول ځندې
نن د میا د شمه د تنباکو نړیواله ورځ ده.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کیږي.
او کندز کې د سړی خونی جوړېدو ته بسکران خوشاله دي.
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتې نه ونې ستر پنځه شپږ میاشتې پورې دلته ساتل کیږي سازمانه کې.
خبرونه کړه نور په نه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره یا کیر بندلي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د می په دیرشمه راپور ورکړی چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کیسه نه لري دغه خبر اندېښمن کړي، وایي چې د امریکا دا اقدام ښیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات په راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغاني کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی به سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس د هیله له منځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي، ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نشو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي، روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي ریپورت کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي، د تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه او ختمه کړې نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د دغه لیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته استول شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنونکي وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. له ډلې په اسلام آباد کې میشت کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د سیخکاری چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابرو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. نه ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي سیړنې ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
نن د میا د شمه د تنباکو د نه کارولو له نړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودې وروسته د تنباکو استعمال پریخي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تنباکو استعمال بد نه پریږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تنباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور چې پراپور کې
یو افغان ځوان چې یو موده تنباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. د نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تنباکو استعمال پرېږدي. د چې د ننګرهار اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تنباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کېږي، د بیکاری د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار وي، یو روزګار وي، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په خپله هیڅ کله تنباکو نه دي کارولي، خو د هغه یو نږدې ملګری د تنباکو د څلورو لسیزو د استعمال له امله د سږو په ناروغۍ اخته شوی و چې وروسته د همدې ناروغۍ له امله ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کړ، دی په سګرټو باندې اغوسته و. خاتمه یې هم دغه و چې خپل صحت یې له لاسه ورکړ، خپل ځان یې له لاسه ورکړ، تر څو د ځان یې حق ته وسپارل شو. چانس نه یې ډېر کلک نیولی و، هم په وینه کې ډېر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تنباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 میلیون تنه راوارد کړي دي، او دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو چې په داخل د افغانستان کې تولیدېږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کې بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن د مړینې لامل کېدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې، سګریټو، چلم او نصوارو په شکل باندې په استعمالوونکو باندې ناوړه اغېز کوي. چې هغه ناوړه اغېز د خولې نه شروع کیږي، غاښونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې حتی د کانسر یا د چونګښ سبب کېدلی شي. سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالاتو کې د کانسر سبب کېږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالوونکو د مړینې سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تمباکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي. دې سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغېز ته د پام اړولو ورځ وبالله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، مګر دوه کاله د مخه یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې ښځې دي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوي لوړول دي. په ښوونځیو، رسنیو او مذهبي مرکزونو کې د سیګرټ څکولو او مخدره توکو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دی. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روږدې کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومانو په وړاندې باید د سیګرټ او مخدره توکو له استعمال ډډه وشي، ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتي ماده ده چې وچه پاڼې نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللې او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لاته میلیونو زیات کسان د تمباکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیون یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سګرټ او نورو تمباکو محصولاتو بیه د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د هر چا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلس او سلورم ملمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازموینې لمړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپې انجونو چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې ناهیلې دي او غواړي چې پر زده کړې بندیز لرې شي. په دې ازموینې کې شمېر ګډونوال هلکه نه وایي هیله مند دي چې انجونې هم په دې ازموینې کې ګډون اجازه ولري. حال پرابور کې
دا ډیر سخت وی چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو ولز د کړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامله په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوشی نیسه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطع
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پوهنځي ته بریالی شم. خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان نن مود کانکور آزموینه درلوده او دیره یو نارینه زده کوونکی پکې برخه اخیسته و. کاش خویندمو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړول کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړی شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ اله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پنځه ته بریالی شوی وای. یلمن یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په سوال میاس کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه وروسته انجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړې او وروسته د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل شوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
حسد الله پیوندی هغه چې د کندز د کاروانګرو له کار مات زړونی بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړ کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل دلیلي زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکاري سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو دګاهداري پاړه او د مالونو جنسونه به ترکاري میوجات راوصل مازار نه وکړه خراب وکړه بخو په دې اړه په ذهن کې پیدا شوه مونږ باید یو سړه خونه جوړ کړو هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونی عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړ کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالر او پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړ کړي، تقریبا 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندی وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسله دي دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتخانه کې میوجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د یقین او د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15 سالويخت او کارګرو پر کار کوي. د سرخانه کې د سالويخت او فامیلو روزګار د تمویلي په دمر سرخانه کې
د خاغلی پیوندی په خبره دوی خپل کار ډیر راضی دي او یوازنی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمۍ برقونه ضعیف کیږي او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو ورو په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسد الله پیوندی نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزې را پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مندی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په زندان بدل شوه. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلانو نیولې، د ګخوزو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراختو په حال کې دی. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادۍ محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدل کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 9 یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په لپسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نجونو د تعلیم، د بشري حقونو دپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو دپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپه ووهل او ویډیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه کې
طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصور کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړای او په نامواجه دلایل یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرات کوي چې د دوی پالیسي وننګوي، له نیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړی شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا تبند دې لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل،
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواکه حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي. تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزي او کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنج شنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو